ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې دا یو هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتو ژبې ادبي ټولنې او لیکوالانو وایي تیر کال د پښتو ژبې له 2500 زیات کتابونه خپاره شوي دي. د دې ټولنې غړي او مشران وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو له دې زیات کتابونه هم چاپولی شي. سراج زهین معلومات لري.
د پښتو ژبې د ادبي تنظیمونو او شاعرانو ادیبانو په وینا چې تیر کال 2018 کې په ټول پاکستان کې د پېښور اکیډمۍ لخوا د پښتو ډکشنری په ګډون 2500 پورې کتابونه چاپ شوي چې پکې د افسانو، شاعرۍ، تحقیق، سفرنامې، موسیقي، مذهب، آثار قدیمه او د تعلیم په حواله کتابونه شامل دي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو ژبې شاعر ردیب او د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی په دې حواله مشال ریډیو ته وی.
په کال 2002 او کال 2003 کې د یو سروې مطابق په ټول پاکستان کې د پاکستان دننه سره د اردو په ټولو ژبو کې چې کوم کتابونه نوي چاپ شوي نو هغه کې د پښتو د ټولو نه زیات چاپ شوي. بل دا خبر ده چې نن دور کې چې څومره کتابونه چاپ کیږي د پښتو نو زه دا ګڼم چې د دې نه د لیکوالانو د بیدارۍ، خپلې ژبې سره، د خپل ثقافت سره د مینې او د خپل هنر سره د مینې یو دلیل دی چې هغوی د خپلو بچو لوڼۍ را شوکوي او خپل کتابونه چاپ کوي. د دې نه پکار ده چې نورم دوام وي، حکومت نه پکار دی چې د دې سرپرستی وکړي.
مشال ریډیو چې په کراچۍ کې د پښتو ژبې شاعر، ادیب او نقاد ریاست سیستم نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل چې د پښتو کتابونه خو هر ورځ چاپ کیږي خو د پښتو لوستونکي نشته. نو باید چې موږ له کتابونو چاپ کولو وړاندې لوستونکي پیدا کړو. نوموړي زیاته کړه
ژبه د مارکیټ چې کومه ژبه نه جوړ شي، د تعلیم چې کومه ژبه نه جوړ شي، تر هغه پورې به زموږ د کتابونو هغه غني به قدر قیمت نه وي. ته دا خو واقعي چې کومه زیات دی په زیات تعداد کې چرکی یو دام یو خره غره خبره ده چې په زیات تعداد کې چرکی کتابونه خو واقعي چې چاپ شوي دي او چرکی هغه زموږ د لیکوالو په خپل همت نه یا کې چاپ کیږي چې زموږ شدلته کې پبلشر نشته، هغه نشته د چاپ دغه نشه سهولت نشته.
تیر کال د خیبر پختونخوا د کلتور سانګې د پښتو 33 کتابونه چاپ کړي وو. مشال ریډیو چې کله د یادې سانګې د اسسټنټ ډایرکټر ریاض خان نو پختل نو هغه وویل چې دوی کوشش کوي چې راتلونکي وختونو کې هم د کتابونو د چاپ دا لړۍ هم دغه رنګ جاري وساتي.
ثقافت محکمه چې کوم دن لري خو په غټ غټ کارونه هم دغه دي چې د ادب د پاره سو کې، د ژبو د پاره سو کې کارونه، او هغه هم د کم مقصدونه دي. مطلب دغه کارونه دي چې کتاب ول چاپ کو چې تر رساله او کاغه ول نه دي. د پاره زموږ سره ریګولر بجټ نیوي. اگر چې زما شوق دی او دا زل په بجټ کې چې کله بجټ جوړیږي چې پکې تجویز کوم حکومت ته چیرې موږ لا ریګولر پیسې دي د پاره راکوه.
د قبایلی سیمو د شاعرانو او ادیبانو وینا و چې باید وفاقي حکومت هم لکه د خیبر پښتونخوا د کلتور د سانګې په سیر د فټ لیکوالانو، شاعرانو او د ادیبانو د کتابونو د چاپ لپاره یو اسکیم معرفي کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. اوس وخت شوې د هفتوار پروګرام جمهوریت. په جمهوریت پرونه کې نن د تعلیم حق په موضوع غږیږو. جمهوریت هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشه. ملګری ملتونه وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادی یا اساسي حق دی. نو پښتنه دا ده چې په افغانستان کې ماشومان ولې د تعلیم له حقه محروم دي؟ هغه کوم لاملونه دي چې ماشومان په افغانستان کې تعلیم نشي ترلاسه کولای؟ له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو لاملونه څه دي؟ همداراز په کوم ولایتونو کې د بې سوادۍ سطح تر ټولو زیاته ده؟ او په دې هیواد کې د تعلیم حق ماشومانو ته ورکولو لپاره څه کول پکار دي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ. د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د هر انسان په بنیادي حقونو کې یو د تعلیم حق هم دی. هر ماشوم پرته له څه توپیره باید د تعلیم ترلاسه کولو حق ولري. په دې ترڅ کې د هر هیواد دا ذمہ واری ده چې ټولو ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي تعلیم ورکړي. ملګری ملتونه د ماشومان تعلیم پرمختګ لپاره په ډیرو مخ پر وده او وروسته پاتې هیوادونو کې پروژې چلوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د نجونو تعلیم وده لپاره د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام WFP لخوا د خوړو او غوړو ورکولو ترڅنګ د پیسو ورکولو یو پروژه هم ذکر ورده. خو پر دې سربیره هم په افغانستان کې زیاتره ماشومان له تعلیم بې برخې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې له 60% زیات نفوس یې له 15 کالونو د کم عمر د خلکو دی. په دې هیواد کې د تعلیم حق هر چاته نه رسیدل به د افغانستان راتلونکي د زختو مشکلاتو سره مخامخ کړي. د تعلیم له حقه محرومي خو یوې خواته. په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ډیری ماشومان کار کوي، مزدوري کوي او په ډیرو وختونو کې له دوی جبري کار اخیستل کیږي. دا خو یو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې سیاسي ناکراری ده او د امنیت وضع خرابه ده. نو له ناملې پرته داسې کوم لاملونه دي چې د دې هیواد ماشومان له زده کړو بې برخې کوي؟ دا پوښتنه مې په کابل کې د سیاسي او بشري چارو لپو عبدالصدار صادق ته وکړه. دی وایي له جګړې پرته فقر تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان له تعلیمه بې برخې کوي.
د جګړې نه بغیر فقر خپل لوی عمل دی چې دا اساسي حق یا بشري حق د بشري حقونو په اعلامیه کې هم راغلی او د دنیا د هر هیواد په اساسي حقونو کې دا شامل دی. فقر ډېر مهم لامل دی. ډېر لامل دریم عامل دا دی چې البته په افغانستان او نه هیواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پوهېږي. یعنی کله چې یو کس خپله سواد ونه لري نو هغه درک یا شعور دومره ډېر نه وي چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه شي او خپل اولاد دې معاصي.
سعادت وایي که څه هم جګړه تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، خو تر جګړو مخکې هم په افغانستان کې د سواد کچ ټیټ و.
په افغانستان کې موږ په تیرو نسلونو کې هم سواد کچ ټیټه لرله او جنگ د اجراف نور هم لوړ بوته. اوس په خپل د سواد افراد چې د هغوی ډېر زیات هغوی کې دغه بچت شور نشته له بدمرغه. البته بل عامل چې دی په خپله د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده چې په دې باره کې به ډېر زیات کار شوی وی. د تعلیم کیفیت لوړ شوی وی، خلک هڅول شوی وی.
سعادت وایي بله خبره دا ده چې په افغانستان کې د خلکو شعور سطحه هم ټیټه ده. له دې مې پوښتنه وکړه چې د شعور سطحه څوک لوړوي؟ همدا تعلیم نه دی چې پوهاوی پیدا کوي او که څنګه؟ دی وایي چې تعلیم هر کس ته نه رسیږي، نو بیا رسنۍ یا میډیا دا وظیفه سرته رسوي چې د ولس پوهاوی سطحه لوړه کړي.
میډیا په خپل اساسي درې رول لري. یو خبر باید ورکړي، یعنی نیوز مسله ده. یو تفریح باید ولري، یعنی تفریح موارد باید ولري. یو د ټولنې د یو ملت د یو ولس جوړول یا هغوی ته سیاسي شعور ورکول په نورو برخو کې پوهول دا وظیفه وي. افغانستان کې مطبوعات هم ډېر زیات جنګ او حوادث او نورو مسایلو ډېر زیات بوخت کړي دي. یو تفریح برخې ته ډېر کار کوي چې هغه د لپاره مارکیټینګ یا پیسې ورته راوړي، اعلانات ډېر ورکوي او یو حوادث ته ډېر پام کړی.
سعادت وایي له تعلیم علاوه ماشومان زیاتره د شاقه کارونو ښکار دي. دی وایي د دې تر ټولو لوی لامل فقر یا بېوزلي ده.
اصلا فقر څه مشران وي څه لویان وي څه ماشومان وي، خصوصا ماشومه طبقه معمولا د فقر راجع کوي شاقه کارونو ته. استثنایي حالات داسې چې ځینې وخت د ماشومانو یا د انسان د قاچاق مسله رامنځته کېږي، ماشومان چکیږي نو ځای ته د نورو استفادو تر څنګ یو شاقه کارونو ته مسایل کېږي. هغه استثنایي موارد دی. خو په خپله هېوادونو کې دننه د شاقه کار مهم فکتور مهم دلیل هغه فقر دی.
د بشري چارو پوه عبدالصدار سعادت وایي مور او پلار هم زیاتره وخت په تعلیم کې د ماشوم د راتلونکي تضمین یا ضمانت نه ویني.
یو هغه کسان دي چې ځمکې لري یا ماشوم استخدامه یا نور استخدامه وي فراده اولاد وی آل تشاید ده شاقه کار مسئله مطرح شدی. غریب خپل اولاد ورکی شاقه کار ته خود بیا هم ده فقر مسئله ده. خلق چه ده بخپل مور پلار اغا پا دسی او سطح پا دسی او سریه که جون کی چه اغا بخپل نه تویگی. یعنی ده معشوم راتلون که اغا تزمین پا تعلیم که نوینی تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي. که څه موږ ښه پرمختګ لرلې د معرفت برخه کې اوس هم ښه یو، اما مونږه که چیرته بیا د سیالۍ مسله مطرح کړو یا ځان مقایسه کړو د نورو هیوادونو سره، مونږ په ښه وضعیت کې نه یو. له بده مرغه دا ټول عوامل پکې شریک کېدی.
له ساده ته مې بیا پوښتنه وکړه چې په کلیو کې خو خلک له خپلو بچو کار اخلي، که وسې رسیږي هم نو تعلیم بیا ولې نه ورکوي؟ آیا یوازې دا خبره ده چې مور او پلار د تعلیم له ارزښت نه خبره دي، که نه دا یوه دودیزه یا کلتوري ستونزه هم کېدای شي؟ دی وایي دا هم مهمه خبره ده. اند ظاهر شاه په وخت کې خلک د تعلیم ضد پاڅېدل، خو د ده په خبره یوه عنعنوي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د جومات او مکتب ترمنځ واټن ډېر زیات دی. دی د دې خبرې معنا داسې تشریح کوي.
شاه په وخت کې اول د تعلیم مسله اجباري شوه، هغه وخت کې حتی خانان ملکان هغه څوک چې لږ ډېر نفوذ یې درلوده هغوی به په ډېرو لارو نه هڅه کوله چې خپل ماشومان مکتب ته ونه لېږي. یعنی یو ستونزه چې بنیادي په افغانستان کې ده، د جومات او د مکتب ترمنځ فاصله ډېره ډېره ساتل شوې ده، د عقیدوي او د باورونو له لحاظ. یعنی هلته چې ده ډېر خلک په دې باور دي لکه مکتب چې یو غیر اسلامی مسئلہ او مثلا جماعت اسلامی مرکز بھی، تو مدرسے تا ہم اوسوک دی او تزدکی اگر ہم مثبت کر دے، جماعت تزدکی ہم مثبت کر دے، خود دیل پر اگر دیر کار شوئے ویچے دی جماعت او دی مدرسی دی پخلائن پارا ہم دیر کار مدے شوئے.
سادت دا ہم منی چھ پتی رولا سکالونو کی دیر کار شوئے دے، خلا ہم سخت دریزی وجود لری او ہم دا سخت دریزی دا تعلیم مخیتا خند جوڑی گی. سادت وایي له ماشومانو د جبري کار اخیستو ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په لویو ښارونو کې هم شته، خو د هیواد جګړه ځپلې سیمې هم له تعلیمه بې برخې دي، هم پکې فقر دی او هم یې ماشومان سخت سخت کارونه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه وي.
خپله د شاکه کارونو مسله خو د ماشومانو په لویو ښارونو کې ډېره ده، لکه په کابل کې، لکه په هرات، لکه په مزار کې، لکه په ننګرهار کې، دغه ځایونو کې د ماشوم د شاکه کارونو مسله ده. خو معمولا هغه ته ماشوم وضعیت ډېر خراب دی، ډېر خراب دی، کوم ځای کې چې تیر نسلونه یعنی د ماشومانو پلرونه او نیکونه بېسواده دي، کوم ځایونو کې چې اوس رادیکالیزم حاکم دی، کوم ځایونو کې چې جنګ حاکم دی، یا که ډېر زیات مونږ مشخصه خبره وکړو چې د پښتنو په سیمو کې له بده مرغه مونږ دا وضعیت ښه نه وینو، په مجموع کې په ټولو قومونو کې په اطرافونو کې وضعیت ښه نه دی، خو ډېر د افغانستان شرق، جنوب شرق او جنوب غرب سیمه دا ډیره زیاته متاثره شوه په تقریبا درې لسیزې، او دا وروستۍ لسیزې چې اوس پکې دا نور هم دې ځپلې دي چې اثرات ډیر زیات منفي وي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان پر راتلونکي کې د اثرات د دومره منفي وي چې موږ د کلونه کلونه دا راځو کوم چې اوس نن د موږ ماشومان غته
د ستار سعادت زیاتوي ماشومانو ته د تعلیم حق ورکولو کار یوازې د دولت نه دی، باید مدني ټولنه او رسنۍ هم د جماعت او مکتب زیاتې فاصلې یا د دین د ناسمې تشریح پر وړاندې ودرېږي، او هر کورنۍ باید د تعلیم په ارزښت ځان پوه کړي.
اول دا چې موږ باید په افغانستان کې د جنگ مسله حل کړو. دوم خبر دا ده چې د هغه باورونه چې د مکتب او د جماعت یا د مدرسې ترمنځ فاصله سي دي، دا باید کاملا حل شي نور په افغانستان کې. یعنی موږ د ماشوم په حق باندې دا څه که شاکه کارونه باندې دا څه که خو دلته یو مهم قشر بل خاص دی چې هغه نجونې دي، ښځې دي، بالاخره دا دغه مسایل په افغانستان کې حل شي. دولت وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، د مدني ټولنې وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، رسنۍ هم په مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي، دا مهمه ده درخه شي که خلکو ته کار پیدا شي، که د فقر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي، بالاخره د اساسي حقونو او د ماشوم د راتلونکي د تضمین په اړه په افغانستان کې کار وشي، او ټول باید په دې کې کار وکړي. د دولت نه شروع، مدني ټولنې نه شروع، د کورنیو نه شروع، د مشرانو نه شروع، دا ټول په دې کې درخه واخلي. زه فکر کوم دا حل لارې دي، هغه اساسي حل لارې دي.
اوریدونکو، په افغانستان کې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، یا خو په کوڅو کې وخت تیروي، یا سوال کوي، او یا هم ترې سخت کارونه اخیستل کیږي. تاسو واوریدل چې د دې لوی لامل جګړه ده. دویمه لویه وجه یې غربت، او درېیمه یې په افغانانو کې په کلتوري توګه پخوانۍ ستونزې دي چې تعلیم ته د غیر اسلامي کار په توګه ګوري. پوهان وایي په دې صورت کې د افغاني ټولنې د هرې برخې دا ذمهواري ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره جدي هڅې وکړي، کنه د دې هیواد راتلونکي به لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم اندېښنه ښیي له زختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي. اوس اجازه راکړئ، بلونه به بیا له تاسو سره یو په مخامخ.
جمهوریت.
حقیقت کی اصل راست صداقت دے